یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی او استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نړیوال تروریزم په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بلل شوې. په دې اړه د افغان چارواکو او د افغان سیاسیونو له عکس العملونو مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د افغانستان د سولې په برخه کې د اوربند په څیر پرمختګونو ته لاره هواره کړي. په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. یو په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر شو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتیا څخه د کیون کینګ او ټیموټي ویکس د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی وروسته له هغه طالبانو امریکایي لور ته وسپارل چې د افغانستان حکومت له بګرام زندان څخه د انس قانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشې کړل. ولسمشر ترامپ پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه مننه کړې او د هغه ملاتړ یې شجاعانه بللی دی. ترامپ لیکلي په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو پرمختګونو ته لاره پرانیزي څو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د پیژندل سوي لیکوال او شنونکي وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې وحید مجده د یو پیاوړي اسلامي نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کوله او ادعا یې کړې چې په دې اړه یې هیڅ د وژنې په دې برخه کې د وحید مجده هڅې د هغه د قتل سبب شوي دي. وحید مجده چې لیکوال او شنونکی و پرون ماښام په کابل کې جمعات ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو لخوا چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په موټر سایکل سپارو ووژل سو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر وحید مجده برید غندلی و. عبدالله هغه د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی بللی و او د هغه قتل یې یو تروریستي عمل بللی و. په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر افغانو ژورنالیستانو فعالانو او سیاستوالو د وحید مجده پر قتل خواشیني څرګنده کړې او د هغه د کورنۍ له غړو سره غمرازي کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر دې مسله باندې څېړنې پیل شوي دي. تر اوسه هیچا د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې پرون د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلي اردو څخه نن سهار په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وسلوالو طالبانو د وژلو لپاره عملیات په درزاب او منګیجک ولسوالۍ په دغو دواړو ولسوالیو کې نښتې سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نښتو کې د امنیتي ځواکونو یو سرتېری زخمي سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې هغه له یوې اونۍ راهیسې نادرکه دی. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره کې له خپل موټر چلوونکي یا ډرایور سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې دا شایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پېښه وي. ادریس خټک د نوشهرې اوسېدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د افی نړیوال سازمان کار کړی و. هغه په ډیرو مواردو کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کلک دریز غوره کړی و. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه پر بېدرکۍ خبرې نه دي کړې. اوکراین د دې هیواد سره د امریکا د 390 میلیون ډالر پوځي مرستې د بندېدو په اړه د جولای په 15 نیټه اندېښنه ښودلې وه. هماغه ورځ چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی ساري ولادیمیر زلینسکي سره جنجال پارونکی ټلیفوني بحث کړی و. دا خبره د روسیه او اوکراین لپاره د امریکا دفاع وزارت مرستیالې لاورا کوپر د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په اړه یې څېړنې پیل کړې وکړه. هغې زیاته کړه چې دا خپله اوکراین ته د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو په اړه د هغو ایمیلونو له لارې خبره سوه چې د دې همکارانو د اوکراین له سفارت څخه ترلاسه کړي وو. میرمن کوپر د ډیموکراتانو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس هغې هیات ته چې له اوکراین سره د جمهور رئیس ټرمپ پر چلند څېړنه کوي وویل، د اوکراین د سفارت کارکوونکو پوښتلي وو چې د اوکراین سره د امنیتي مرستو په اړه څه ډول چلند روان دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي چې په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر د پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تور ثابت سي، له 200 تر 60 کلونو بند باندې محکومېدلی سي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا، د پولیسو د افسر د دندې پر مهال د روسي ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات راټول کړي ول چې کولای سي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا کمزوری کړي یا زیان ورته ورسوي. د نیول شوي پوځي افسر نوم روسلان ارتیکوف بلل شوی چې په 1991 میلادي کال کې زیږېدلی دی. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. بلاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشې کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمېرنه انتقاد کړی چې ویل کېږي د انتخابات تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي دي.
دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کتمان دي او هغې ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
دا به هم واورئ چې په کندهار کې په 15 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وزي اورېدلی شئ. د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په خپل نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده. ګلوبل تروریزم انډیکس په دغه راپور کې په دې کال کې د طالبانو بریدونه په 171 زیات ښودلي چې ویلي دي له امله یې نږدې 603 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي لا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د فعالیت او له عملی د اوښتونکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی د کابل له سټډیو راسره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه عکس العملونه څه دي؟
نوی صاحب، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو ویلې، داسې مهال چې د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ خونړۍ ډله بلل شوې ده، اوس د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د وسلوالو طالبانو لوی اهداف ناکام کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمنځوړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت ته ژمن یو.
د نړیوال تروریزم په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بللي. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري. له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 8 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثر وظیفه کې، په اکثر مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکي کسانو ژوند ته تل پام کړی دی. د سولې او انتقا او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا د دغې خپرې شوې څېړنې په اوږدو کې راغلی دي نور صاحب چې داعش ډله په طالبانو پسې دویمه خونړۍ ترهګره ډله ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کړی. د ګلوبل تروریزم په راپور کې راغلی دي چې داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي دي. په 2018 کال کې دا شمیره 3,350 کسان یاد شوی دي. د دې څانګې د معلوماتو پر اساس باندې چې له 2014 کال را په دیخوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 250% کم شوی دی، خو د افغانستان په سیر هیوادونو کې بیا د ترهګرو فعالیتونه دوه چنده شوی دي. په دې راپور کې دغه شان راغلی دي چې په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,155 کسان وژلي، خو په 2018 کال کې بیا د ډلو 15,925 کسان له منځه وړي دي. راپور داسې مهال خبرېږي چې د افغانستان حکومت په تازه ډول باندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره له باګرام زندان درې محب طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید له بنده آزاد کړي دي. بلې نورې صاحب:
بلی امید ظاهر مل تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې طالبان د ګلوبل تروریزم انډیکس په نوي راپور کې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله په داسې حال کې نوموي چې دې ډلې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا حملو ته زور ورکړی. خو له دې ډلې د دریو بندیانو د خوشې کېدو په تړاو افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د انس حقانی او د دې شبکې د دوو نورو غړو په خوشې کېدو سره هیله مند دی چې په افغانستان کې شخړې کمې شي. دغه درې واړه بندیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شوي دي. د افغان ولسمشر د دې پرېکړې ډېر هرکلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي پرون له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی پرېکړه وستایله. دغه راز ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تېره شپه د افغان ولسمشر د اشرف غنی د اقدام هرکلی وکړ. خو له نورو لورو د دغې تبادلې په اړه انتقادونه هم په زیاتېدو دي. یو هم د بشري حقونو نړیوال سازمان دی چې وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشې کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د بخښنې فرهنګ لا پیاوړی کړي. دا هغه موضوع ده چې زموږ بلې خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې. همدا شپه د کابل له سټډیو سره دی فیروزه جان. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو نړیوال سازمان وبخي په دې اړه څه اندېښنه ښودلې ده؟
مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د بشري حقونو نړیوال سازمان لبنده د حقانی شبکې د دریو غړو د ازادي دوه لامل د بخښنې فرهنګ د زیاتوالي په اړه اندېښمن کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټی ګاسمن د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان په خوشی کولو کې د دغه ډلې لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو د کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. میرمن گاسمن وایي دا درې کسه په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی او نه هم دغه قربانیو کورنیو ته دا احساس ورکړل شوی چې په راتلونکي کې د ورته جرایمو مسؤلین به څوک وي. میرمن گاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. همدارنګه دغه سازمان وایي د سولې په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول دا کنه نیول کیږي نو دا پروسه غلطه ده. د ولسمشری ویان صدیق صدیقی تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا د دولت د هڅو په پایلو کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټر له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت واقع شي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د حکومت او طالبان نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی خبرو کولو ته حاضر سوي نه دي. له دې وړاندې البته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو وروسته په کابل کې د یوې خونړۍ پیښې مسؤلیت طالبان ومنه، خو تر خوا یې په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول هم د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورک شوی چې مسؤلیت یې تر دې دمه طالبانو منلی دی. بله نوری صاحب.
بله فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د شبرغان له طبي غازو څخه د برېښنا د تولید لومړنۍ پروژه چې د 200 میگاواټ په اندازه د برېښنا د تولید ظرفیت لري نن پرانستل شو. د دغه دستګاه د پروژې پرانسته د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست له لوري وشوه. د دې وزارت بیان دی مشته بهنوت نن ازادي راډیو ته ویل
په هزینه 38.78 میلیون ډالر امریکایي با 42,000 خانواده از نور برق مستفید میشوند.
د دې پروژې په پیلېدو سره به 370 تنو ته د کار زمینی برابرې شي. د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال خپل درټیا ور بیا سلنه برېښنا له ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. خو د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی د افغانستان له طبي منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د ګټې اخیستنې په دوام ټینګار کوي. افغانستان دا مهال 15,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. په کابل کې د 2000 میټریک ټنو په ظرفیت د تازه میوو د ساتلو یو سړه خونه پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد لري ته ویل د سړه خونه د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د کابل په شمال کې د یو افغان سوداګر لوري پرانستل شو. خغلی رستمی وایي د محل په هیواد کې سباندی 500 سړی خونی په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت کوي چې ډېرې د خصوصي سکتور لوري جوړې شوې دي. په هیواد کې د سبزیو او میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کمخت د بزګرانو او کروندګرو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي چې حکومت هڅه کوي سودا ستونزه هواره کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 298 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. او سم د پاکستاني و موضوع راخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال یوني رئیس بي درکړی د ادریس خټک پر بي ترکي اندېښنې مخبزياتي دودي. دا موضوع زمو همکار اسمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. سروان صاحب د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بشري حقوقو فعال چې د بشري حقوقو د سرغړونې پر وی قضیه کار کاو همدا ادریس خټک چې تاسو یې نوم واخیست لڅباندی یوی ونی راهسی به درکره. ادریس خټک تیر ونی د خیبر پښتونخوا ثوابی تر روانو چې لخپل موټر چلون کی سره به درکه شو. نامعلوم کسانو له موټر کښته کړی دی او نامعلوم لوري ته به ولیدي. دا خبره د کورنۍ غړیو پرون چهارشنبه وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په دې پیشه اندیشنه شولې او ویل دي چې غالبا ادریس خټک په قصدي ډول به درکه کړی شوی دی. ادریس خټک اصلا د نوښارو سیدونکی دی او د بشری حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ او همدارس د بخښنې نړیوالې ادارې یا هیومن انټرنیشنل امنیسټي امنیستی انټرنیشنل لپاره د کار کاو
په پاکستان کې د قصدی بيدرک کېدو مسله خو سابقه لري او داس ډیر نور هم کسان بيدرک شي وي. آیا دغه قضیه هم د مغو قضیو په سلسله کې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ول په پاکستان کې د قصدی بيدرک کېدو قضیه ډیر دي. تر دې په خو پر قبایلی سیمو د پاکستان د پوز د عملیاتو او عملیاتو وروسته د ډیرو پښتنو د بيدرکۍ خبرونه خبره شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د همدغو بيدرکۍ په اعتراض کې رامنځته شو. دا غورځنګ وایي چې په لسګونه زره پښتانه د پاکستان د پوز د لوري نیول شوي او بېله دي چې محاکمه شي یا قید اعلان شي بيدرکه دي، یعنی مړ ژوندی معلوم نه دی. او لکه څنګه چې تاسو وایست دا اوله قضیه نه ده په پاکستان کې، بلکې په پاکستان کې دا ډول بشمیره قضیه پیښې شوې دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ تاسو ویلې چې یو عمده غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کسان نور په قصدي توګه بېدرکه نه شي او د پاکستان حکومت باید اقدام وکړي. آیا د پاکستان حکومت تر اوسه د دې څخټک د بېدرکه کېدې په اړه باندې څه ویلي؟
د پاکستان حکومت او پوز تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي. خو د پاکستان د پارلمان یو غړي اقبال اپریدي چې د تحریک انصاف غړی دی، تحریک انصاف هماغه ګوند چې واکمن دی او عمران خان یې مشر دی، آزادي راډیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوز هیڅکله بې علته څوک نه نیسي. د په عین حال کې ویلي چې خټک به که کوم تور پر ضد نه وي شای خوشی شي. د ښاغلي اپریدي له څرګندونو داسې ښکاري چې ادریس خټک ممکن نیول شوی وي، او خو خبره شاید د بشري حقونو د خپلواکو ادارو لپاره دا وي چې که یو څوک تور هم په خلافی وي نو باید په ښکاره ونیول شي، قضیه باید ورته جوړه شي، دوسیه ورته جوړه شي، نه دا چې په پټه ونیول شي. دغه د اعتراض ټکی دی.
بله، ډېر مننه عصمت سروان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې کېدونکې د بیت د افغانستان مسایلو تر اغېز لاندې، د افغانستان د ولسمشري یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغې بیا شمېرنې انتقاد کړی چې ویل کېږي رایې د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي یا په صندوقونو کې اچول شوي دي. خاطر پردې سي نور جزئیات اوروي.
سره لدی چې د یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه اسنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال چې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح هغه رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغه کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومیټریک تسګاوی ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غرای باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخابات د ورځې څخه وړاندې او 45,000 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوی رای د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وین میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاو د وخت تنظیمات لستونځ سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نو موړی وی چې د غرای بده څارونکو نوماندانو د استادو پر وړاندې وارزول شي او له هغه وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي.
مو مراجعه میکنیم هم
دی وی مونږ هاو پانه چې په فزیکی ډول په صندوقونو کې د مخه کوو هغه کیو آر رای پانه او درې ورکونکو لیست شي. د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دی ورکړل شوی. مراجعه کوو. خغله حق پرسوی کمیسیون د پرتل بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسی وروسته تر لاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دی. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلي د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبد الله په مشید صوبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې د بهیر تحریم کړی وي کوم کارکونکو په دې برخه کې تیروتنه کړې وي د طرز العمل مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي رادیو ته داسې وایي
د وای کارمند
یک بهانه د کارکون غلطی هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکون کې یو یا څو ځله غلطی وکړي طرز العمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکون کې باید تر څېړنې لاندې ونیول شي.
تحقیق شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشهد سول او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فیضالله صفی بیا وی کمیسون چې د هغه 102000 رایو ته کوم وضاحت ورکړی پرته له بهاني بل څه نشي کېدی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
اول خو فکر نه کوم چې دا به تمه خبره وي، ځکه د تقلب د کتمان کولو لپاره یوه هڅه ده. دوی غواړي په دغه ډول باندې خپل تقلبات سره مرسته کول کټمان کې واګه یو ډول مشروعیت ورکی.
لوبل خو پر انتخاباتي او شمیر څار بنسټونه به ټینګار کوي چې د هغه 102000 رایو د بیاشمرین بهیر باید د ټولو طرفونو پوخه خوي ترڅو د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تاریخ با خود دارن با میاد.
هغه ویدیو غړي په دغه ډول څرګندونو سره خپلې غلطیانې پټې کړې او ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړې او د بې اعتبار رایو لپاره یو لار پیدا کړې چې د تقلب سره مرسته وکړي. لدی ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي د 102000 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوی 1909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک تسکا وکړي نامنظم معلومات موجود دي.
د کندهار اکثره اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه رایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتره لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وایي کور کې د برمی اوبه کښته سوي او دی هر ورځ اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متره موږ ولیدي بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نران نه لري، هلته نږدې اوبه نشته چې موږ دغه ځای سره راوړو. مجبور دې ځای ته راځو، هره ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمیدالله نه دی چې د چشاک د پاکو اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاکو اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو په راغلی دی په راغلی دی پر دا سړک کې څه وایي یا ما دا پورو ته نه دی ورتل سوی چې دا پورو ته باور کې دا په پسه نو دا مشکل به خډه دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دي دا مسلمان نن تاکر را ستل تلک خلک کړي مستوی دا وبر کی
موږ یو غړه په بنلر د څنګه غیر نه لږ نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راشي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50% کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15% پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای سو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور خپل ښاریان ته ډېر کورنۍ ته امید لرو چې په روانو 5 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15% د ښار ته باید د څښاک پاکو اوبو خدمات ورسیږي.
ښاغلی کاکړ زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خنډونه هغو کورنیو جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو څو کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي راډیو او ری د افغان بسمت سوات لشمیر لاري مو ډیر پیغامونه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د مړینې په اړه را لېږلي دي. وحید مجده پرون